سلامونه، احمد شیبریم، هر کلی مکم. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردک، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. دې ادارې په ایکس پاڼه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیاوي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشن بی په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نه نو د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوي دي چې پای لوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او 1 بایللې چې له استرالیا وروسته 2 ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. له افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر مرستو تازه شمېرې کړې دي. په دې اړه مو په خبرونه کې د پوهنتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیسته.
افغانستان داسې یو هېواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هېواد کې ډېر دی.
د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکېچ زیات کړی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفرنامه
کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واوري په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
که کوم واوري په بابونو کې وري دا به په ګلدادانو په پټیو کې خوښه شي.
د خبرونه لومړی مطلب له افغانستان سره د شاوخوا یو سلاو بیا میلیونه ډالر مرستو شمنی وشوي د دې مرستو لوی برخه د ملګرو ملتو د وی پروژې ده چې 100 میلیونه ډالر تر رسیدي ملګرو ملتو د پنشن به پروژو ویل چې د پیسې په افغانستان کې د خړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګرو ملتو په وینا لګاوندو هیوادونه افغانستان ته د افغان کډوالو لډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو لکه میدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیونه ډالرو دا پروژه چې د ملګرو ملتو ترڅنګ د آسیا پراختیایي بانک ملاتړ کوي د دوو کلونو په ترڅ کې به لڅباندی یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستې وکړي د روټرز اژانس د راپور له مخې د مرستې به تر ډیره لاغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیدلي او همدارس به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغیزمنو شویو لاسنیوي وکړي د خړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیونه څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته استل شوی دي چې د افغانستان نفوس نشته لس سلنه زیات کړی دی د ملګرو ملتو د خړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خړو خوندیتوب سمدستي اړتیا پوره کړي او هدف به دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوی تشډک کړي د شغله دونګو په وینا په ورته وخت کې ملګر ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بلورته اروپای ټولنې د پنشن به پورس اعلان وکړ چې 14 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوي وشي په عین حال کې استرالیا له افغانستان سره د 50 میلیونه ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنشن به پروسو ویل چې د امرستي د افغانانو د سمدستي اړتیا او پاساس شوی دی له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر امرستي شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګرو ملتو د استرالیا اروپای ټولنې او جاپان امرستي شاوخوا یو سل او بیا میلیونه امریکایي ډالر تر رسیدي شي د سیاسي چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروي چې د امرستي پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وګړي چې هغوی مرستو حکومتونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا مثلا د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني واجبه ده افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداری ورکړی وو چې اټکل کې شي د روان 2018 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یي له سخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خودلې چې افغانستان ته له گاونډي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنيږي ورسته کې د وورو او ورختونو لعمل سخت اغیزمن شوي دي تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واورې لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واورې ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړای چې زرګونه کورنۍ له ګاونډي هیوادونو خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړي دي په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهار شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکسپان خبره کړې ویلي
more than 1 meter snow in majority of the locations. In these conditions,
په ډیری ځایونو کې له 1 meter څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو. موږ هیڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 3 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده، چې د تیر اوړي د سختې زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیډنی ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو په رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او 80% تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیډنی ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناهو کې ژوند کوي د زمي یادو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم ازادي راډیو ته وویل:
ولا بس پولیسو کو روز انار اپلور دغه خپل غریب نو په سپورت کې مخته وایم دا ولا وځ د کیم تر اگر سبب می بچا می وری ذاتی بایران ناس دی دا بدل نه دا زور لرو نه غزا کې هم نس په خپل وطن کې څه سم دا چې مون سره همکاري وشي مون سره مدد وشي مونږ محال څو کو واوري سچات متره ته پټ کې نو بل پریشان ای بس
دا شان لبل گاونډي هوت د ایران له تهران خپل هواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې لرستنې دوی درېونی کیږي او اوس په مزار شریف خار کې میشتي وای له سخت ننګونو سره مخ دی.
سره د ایران ولول هم نه افغانستان نه سر پنا نه کار ای نه بیا
شل کلم ایران کې تیر کړل اوس افغانستان ته راغلی یو نه سر پنا نه کار او نه نوري اسانتیا ولرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 می یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوی. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقی منقل تودولو تیرو. خو ډیره وخت چې برق نه وي زغال ګدو. میرمن می په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوی. پر پوله می یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیسته دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR یو کارکونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خپور سی هم تاییدوي چې اوس رستنیدونکو ته مرستې کمې او آنی وازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوې دي. د ازادي راډیو ته وویل:
دوی کاروالو نه چې کله مونږ پوښتنه کوو وایي چې مونږ هیڅ ځای نه لرو، هیڅ مونږ ته ځای معلوم نه دی. اکثر یې داسې دي، داسې په دوه وضعیت سره مخ دي چې دوی ته یو میاشت په میاشت وخت یې اخیستی وای او دا به ډېر ښه شي.
هڅه مو وکړه چې د راستنه شویو کډوالو د وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خویان د عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د کډوالو او رستنیدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هر ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنه شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورته غلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستر ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغېز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د ښځینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همي آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم بار به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري. موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هېڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لوم دستون سو یوه ایده دینی مذهبی او دودیز و سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کې کینول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی آزادی راډیو ته وویل چې ډېری ښځې په تیره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤولې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلا مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤولین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید داس کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتون او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي، سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې. خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی دا فعالیتونه هم ټکنی کړي او د پراختیا مخه یې نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلیګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلیګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سرکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورین ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتمه ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لو ټولو خاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم څاوي هلته د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل خاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
واورې په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېر کم شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدې ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر خد نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځکه چې خاوروي مثلا د باغونه تش میدانونه شنې ساحې د غزوینو کې واچول شي نو نو بزمکه تنه نو زیو د زمکه لاندې نو بو ذخیره زیاتوي. همدارنګات کچیرته مونږ د بل اړخته وګورو د پسرلی لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتات ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د خاغلی دوران په خبره دا کار یوازې د کابل خردو بوده کمک ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم تر سره شي. مخکې پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمک سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمک د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د راړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل میلمه کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم د دې خبرونې میلمه یو خون کیدای چې شعر هم وای خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګي کاری اوسېدونکی دنده مې ښوونکی دی
کوم خوانځی کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد البته د شاعرۍ سوال ته خو بیا ورسته راشو
مننه تکل صاحب خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلره پاغه کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په هغه لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی البته شعر او شاعري سره د ستاسو نه لري خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم
لریاضی سره مو لکلنه مینا پیدا شو تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او کې یوازې امغه له خوانځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی
خوانځي کومه شاد زما عمر زیات دی خوانځي نه فارغ شوم بیا چې کله مې دنده وخسته خون کې شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو یعنی څوارلسم پوری مې د کول کچا ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستو په دې دارالمعلمین کې نو ریاضي په ماګه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې په هغه حساب باندې ما ته په پنځه کې دغه ریاضي مضمون تر بیا ما هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړ او ماګه نه فارغ شوم نو د کول کچا تر څوارلسم پوری ده
عمر مت څومره ده کړېدلې صاحب چې تاسو وایي عمر مې زیات دی
تکل څه دی یو پنځوس
خدیر خو یو پنځوس خو ځوان ویلا
والا تکل څه بالکل معنا ما چې ځواني خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو دی او یو اچو سره تقریبا مساوي
تاسو اساس دا خبره کوي
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه څنګه تکوري کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا سیاس کومه چې زمونږ عمرونه په 500 دینورو ممالکو تقریبا بیا وسره په مقایسه شي
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلې سب څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي
مننه تکل څه ده خو زمانه ما چې ما پلاک لا پلاو ریاضي او شعر او شاعري یا ادبيات تر خورا ډیره فاصله لري او تل ته خبره اصلا بل ده چې شعر شاعري کله مسلک نه واره او مینه تا او شوق ته بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو نه لري کوي شي ریاضینه او ډاکټر هم شاعر کې دی شي یو انجینر هم شاعر کې دی شي لکه خمسال زر په ډیر کما چې موږ عزت الله جواب انجینر دی او د انجینری سره شاعر دی همدا سي اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغه یې مسله کې طب دی او ولې شاعري کوي نو ریاضي سره به اړ خو نه لګي زدا منه ما شعر کوي او ولې د ماري مینه او ماري احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی دا کړیدلې صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شوقه ډیر لسو 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 یا کال را په دی خو مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې د کچ منګه هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو اما غلطه د وطن لريواله او د غربت یو احساس تر پیدا کې مې تر ازل کې لیکنه وکړه نو اما اوس مې دغه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکي دغه ما شعر دی اوریدونکو د تاسو خوښ وړ ګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زما تاسو ته وایم خدای وکي تاسو د اوریدونکو خوښ وړ وګرځي.
مهرباني وکي
وای چې تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما تا وان د شو خلیکم تا وان د خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیل بیل ولي کما زما د وخت نه دی چې بیل بیل ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکم دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدلیا د کتاب فکر خو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب فکر خو زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زب ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو په دې نه ده رانغښتي لکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسادس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي دغه پکې ذکری دي. اگر چې دا کتاب قدما لمړی چاپ کتاب وو یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره دا غیر هم مړه کوشش میکړه دی چې پکې هر څه زیکم او ټولنې ته یا پېستل دا خپل ولسته دا غوې وډالې وړاندې کوم.
ډیر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او ریدونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلای صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی؟
دا خو اکثره مرکې تاسو کړي واقعیت کې ما غوې بټول درته دا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا بچا شیر شاعری کولا ما ته به خوند را کوو خو خپل هغه وخت کې زما ماشوم ما نه مشورې کولې چې دغه یو څه زره ون غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم. او حقیقت سره هم واری ما مې کولا یو څو کلمات زمې ولیکل یو څه نیمګړی نیمګړی بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت دویم دی چې خواري کا پاتې برانه ګډو ور شو نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا نسلی دو ویشت شاوخوا کالونو اومه په هغه وخت کې ما دا شعر شاعری ته شروع کړل دو ویشت کالونو شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد ما هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعه کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعه تیارې لري کې نه لري نورې همغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل څه به شاعري خو کتا څه خپل د فکر او د پینځه یا کارونه را پدې خواته شاعري نو ډېر شعرونه به یې حتما او دا چې د یو مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري سه پمراسته شاید د خبرې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشاله یم دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل څه ډیر تاسو مننه نوري صاحب نو مو راته واخستو نوري صاحب خو کزه و یم چې دما هر څه ده نو شاید چې غلوب نه هم نه یې کړي نوري صاحب اصلا په خوانځي کې دما شاګرد پاتې شو د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نه ګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سره یوانی مټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران وو خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده م سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره الته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیر زیاته مننه تکل څه هو هو دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیرزاد کې موږ فرهنګي ټولنې خپل جوړې او ادبي ناستې هم کولې یو نیم کار کتنې هم کولې سره او په باغ غونډه کې هم برخه سره اخستلې بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یو مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زموږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې هم رنګین کړو او وی ځلو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو څه به په دې رسنۍ کې چې ته وایم چې نه شاید دروغ نه وایي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو مونږ ورسره نشو کولای چې دغه په فرهنګي غونډه کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره مونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم د مونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دي تلف کړي او په یو فرهنګي غونډه کې د برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی؟
ولې نه ولې تکل سر د خوځي امکان لري، د خوځي امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي. حمزه بابا شاعری مې بیا اندازې ډیره خوښی ده، غنی بابا شاعری مې بیا اندازې ډیره خوښی دي، با اوسم او دا کوم چې د موږ د سرتا جنډ یو ژوند دي کاروان صدر ته ډیر ګران دی سړي ډیر اورم ځوان ما واقعیت مو ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای، فکر ته ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري کله کوم شاعر اثر دما په شعر کې شته کنه، خو حتمان به ویول نه ځکه چې کوم چې شعر سره چې چاري نه وي هغه خاطر بیا اعلان دی که شاعرانو سره دما مینه ده امکان لري او تاسو را دما په شعر کې هم وي ویول نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دنه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پر وتاي. البته نورې پښتنې هم شته خغلې کړي د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته ووروي.
مننه تکل سبو ولنا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې څنګه زده مختم په دې کې دی ورېدم کوم را سره خوش شي. دا غزل هم په کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زړه دروغرو
مهرباني وکړه.
غزل داسې دی تکل سم وی چې کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالی ماتوي، دا لیونه ولې نن دکې پیمانی ماتوي، تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي، زما پلور دا سکاګ واګه قتل مکوا، زما پلور دا سکاګ واګه قتل مکوا، کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډیرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تا کوم څه په ډېرې بخښنې سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای، نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیر زیاته مننه، عجیب پښتنه را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرته و د مرکز نه، البته دا د منګه دغه امنیتي سیستم د هم ډیرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د منګه کمزورې وه، ځکه چې منګه پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبریاترې کې د کرکتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنه شته؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې، او لیکنه مې ور باندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خوا ته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر 10,000 افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ټکي ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید قلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه څه ډېره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خدای خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول هغه ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری هیوا باندې خو کمال پویګم او اردون بیا د پاکستان هیوا کې مزد شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړې هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي او ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې په کې کېږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مننه ډېره زیاته تکل صاحب خپلې پوښتنه ده خو په ډېر تعصف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې را سره و قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د مرکه مو واوریده تر بیا د خدای پامن
د آزادۍ میلمه
ندی دادا دروازه جنو خلق شار ندی